امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په ننګرهار کې د سړک په غاړه د بم په یوې چاودنه کې د شپږو ملکي وګړو وژل کېدل غندلی دي. فرانسوي چارواکو د هغو دوو ورونو مړي په پټه توګه ښخ کړي دي چې په پاریس کې د شارلی ابدو پر مجلې مرګانۍ حمله کړې وه. او د اسرائیلو پوځ د ګولان په لوړو څوکو کې د لبنان د حزب الله ډلې 15 وسلوال په یوې هوایي حملې کې وژلي دي. امریکا را غشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه په دې لچ ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ. د نن سهار په لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د کوکنار د کښت زیاتېدو پاکله ریپورت لرو چې وایي د کابینې د نشتون او د سرپرستو والیانو او دایمي والیانو د نشتون په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی دی. د سوریه د سولې د بهیر پاکله ریپورت لرو. د والیانو د مقررې پاکله د خوست د سرپرست والی جبار نعیمی صاحب سره مرکه لرو او امریکا غږ سره مقاله لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړو.
د یک شنبې په ورځ د هلمند په ولایت کې د پولیسو د موټرو په یو قطر باندې په ځانمرګ برید کې 4 تنه پولیسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. لبلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه کم تر کمه 20 وسلوال جنگیالي په هلمند، قندهار، غزنی او کونړ کې وژلي دي. په تیرو 3 میاشتو کې طالبانو د افغانستان په جنوب کې په مهمو دولتي هدفونو باندې څو واري غټې حملې وکړې. په عین وخت کې ملګرو ملتونو د ننګرهار په ولایت کې د سړک په غاړه د بم په یوې چاودنه کې د شپږو ملکي وګړو وژل کېدل وغندل. په وژل شوو کسانو کې چې په یوې ټیکسي موټر کې سفر کوو میړه او د هغه خزه او درې کم عمر ماشومان شامل دي چې مرونه د 4 کلونو نه تر 12 کلونو پورې ښودل شوی دی. د ټیکسي موټروان هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل چې په پرنفوسه ځایونو کې په بېدرېغه ډول د سړکونو په غاړه د بمونو ښخول د کرکې او نفرت وړ عمل دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د وړم کال په مقایسه د بمونو په چاودنو کې د ملکي وګړو تلفاتو کچه ډېره لوړه وه.
پرون د یک شنبې په ورځ په جلال آباد کې د فرانسوي تنظیم هفتیزې مجلې شارلی ابدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وسوې چې د ننګرهار د پوهنتون تقریبا 1500 محصلینو او استادانو پکې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو د مجلې د چلوونکو او د فرانسې د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او د افغانستان د حکومت نه یې وغوښتل چې په کابل کې دي د فرانسې سفارت او فرهنګي مرکز وتړي.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی یو ویان نظیف الله سلارزی وایي چې د انټرپول د یو ریپورټ په باب تحقیقات روان دي چې وایي د کرهڼې د وزارت لپاره د کابینې د کاندید وزیر محمد یعقوب حیدري په باب خپور شوی دی. د حیدری نوم د انټرپول د مجرمینو په لیست کې شامل شوی دی او په هغه باندې دا الزام لګېدلی دی کله چې په استونیا کې اوسېده د هغه هیواد حکومت ته مالیه نه ورکړې. د جمهور رئیس ویان پرون د یک شنبې په ورځ وویل که د هغه نوم د انټرنیټ په لیست کې تعقیب شي او معلومه شي چې جرم یې کړی دی نو سمدستي به یې نوم د کابینې د لیست نه وغورځول شي. خو په خپله محمد یعقوب حیدری د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دی بې ګناه دی.
د کونړ ولایت د دنګام په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پرون د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېدل. ولایتي چارواکي وایي چې پوځ په دنګام کې د کورونو لټول پیل کړي دي او په ځینو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړېږي. چارواکي وایي چې د دنګام په عملیاتو کې په تیرو 3 ورځو کې د هغوی په وینا په لسګونو بهرني او کورني وسلوال وژل شوي دي.
د ننګرهار ولایتي چارواکو پرون د یک شنبې په ورځ 50 ټنه د واګانې او خوراکي مواد چې وختي تیر شوي او سوځولې دي. پام وکړئ د جلال آباد نه زمونږ د خبریال زبیح الله غازی ریپورټ ته.
ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال چې نن سبا د 50 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر ټوکو او درملو د سوځونې پر مهال خبرې کولې.
بې کیفیت غذایی مواد او درملو د کمیسیون لوري چې د امیر روغتیا د ریاست لاندې کار کوي 50 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر غذایی مواد او همدارنګه 8 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل چې د تیر دوه میاشتو په دوران کې راټول شوي د میډیا په حضور کې منځ وړل.
نوموړی د ګمرک پر ریاست او امنیتی ځواکونو غږ کوي چې
په دې ارسه کې موږ د ګمرک د محترمه ادارې نه همدارنګ د پولیسونه هم همکاري غواړو چې دغه موټر چې د ګنډې په شکل لازي او اکثره داسې بې کیفیت او تاریخي اجناس یا بې تاریخ اجناس په هغه کې راځي دغه لندوی جلوګیری وکړي او سوسو موږ پاینده کې په ننګرهار ولایت کې د بې کیفیت توکو راټولولو شاهدان ونه اوسو.
په ننګرهار کې دغه کمیسیون له یو شمیر ادارو جوړ شوی او خپل پلټنې جاري ساتي. خو د امیر روغتیا رئیس وای په یو وار یا دوه ځلې دغه شان درمل او توکو په پلورنه دومره غټه سزا نشته خو که تکراری شي بیا یې عدلیه او قضایي ادارو ته سپاري.
هغه درمل که چیرته دوی وپلوري او موږ به په داسې حالات کې دوی ونیسو نو بیا د عدلیه او قضایي ارګانو د معرفي کېږي. په نور حالاتو کې که چیرته تاریخ کمی او همدارنګه یک تاریخ تیر شوی په داسې حالاتو کې دوی جنس ضبطېږي او د منځه وړي او که چېرته متکرر څوک ونیسو بیا عدلیه او قضایي ارګانو د معرفي کوو.
د خلکو نیوکه دا ده که حکومت د تاریخ تیرو توکو او درملو پلورونکي ونیسي د زندان تر تنبوی نه رسوي. په دغه ولایت کې د تاریخ تیرو درملو د پلورنې سره سره د پاکستان څخه د نشه یي توکو د راوړنې اندېښنې هم ډېرې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه اونړي خبرونو ته ادامه ورکو. د لبنان د ازبلا شویا ډله وایي چې د دوو قمندانانو په ګډون یې 15 وسلوال غړي د سوریه د ګولان د غرونو په لوړو څوکو کې د اسرائیلو د هوایي قواو په یو ناڅاپي حملې کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په منځني ختیځ کې به خبري سرچینې وایي چې د اسرائیلو پوځي هلیکوپترو د یکشنبې په ورځ د ګولان د کوینټرا په سیمه کې حمله وکړه. سرچینې د اسرائیلو د پوځ له قوله وایي چې هغه ټورستان یې په نښه کړل چې غوښتل یې پر اسرائیلو له ګولان نه د راکټونو ډزې وکړي. لبناني سرچینې وایي چې د اسرائیلو پوځي هلیکوپترو په ګولان کې د ازبولا دوه موټر په نښه کړي یا ویشتلې دي. د ګولان غرونه چې د سوریه د خاورې برخه ده، زیاتره برخه یې اوس د اسرائیلو په لاس کې ده. خبري اژانسونه رپورټ ورکوي چې په وژل شویو کسانو کې یو تن محمد احسان نومېدی چې د عراق او سوریه لپاره د ازبولا عمومي قمندان و او له هغه سره یو ځای په دغه وایي برید کې د ازبولا یو بل مشهور قمندان جهاد مغنیه هم وژل شوی دی.
له بلې خوا اسرائیل وایي چې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسلامي دولت یو پټه شبکه کشف کړې ده او په دې ارتباط د اوو عرب ځوانان د ټریریزم په تور نیولي دي. د اسرائیل د کورنیو استخباراتو ادارې شنبت پرون د یک شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې نور شوي کسان اسرائیلي اتباع دي او هغوی غوښتل چې په اسرائیلو کې حملې وکړي او بیا سوریې ته ولاړ شي. د اسرائیلو استخبارات وایي چې نیول شوو کسانو په دې اعتراف کړی دی چې هغوی د سلافیانو د یوې پټې شبکې غړي وو چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت المشر ابوبکر البغدادي سره بیعت کړی وو.
په افریقایي هیواد نیجر کې پولیسو پرون د یک شنبې په ورځ د 200 مزارچانو د ګډوډولو په خاطر اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړي چې په پایتخت نیمني کې د یو فرانسوي هفتهیزې مجلې شارلي ابدور پر ضد یې مظاهرې کولې. د هغې تنظیم مجلې د اسلام د پیغمبر یو کارټون چاپ کړی و. د نیجر امنیتي چارواکو د ورځې مخکې پر مزارچانو باندې بندیزونه لګولي، خو بیا هم خلک سړکونو ته راووتل او خپل احتجاج یې جاري وساتی.
وروسته له هغې چې د اندونیزیا حکومت 15 خارجیان د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق په جرم اعدام کړل، برازیل او هالند د اعتراض په توګه له دغه هیواد نه خپل سفیران راغوښتلي اور غوښتلي دي. د اندونیزیا د لوی څارنوال دفتر وویل چې 15 خارجي قاچاقبرانو او یو اندونیزیایي ملګري د محکمې د پرېکړې سم پرون د یک شنبې په شپه چارمارې شوي دي. د هالند او برازیل جمهور رئیسانو د هالند او برازیل مشرانو د اندونیزیا جمهور رئیس جوګو ویډیرو ته خواست کړی چې دغه کسان دې نه ادامه او معاف دې کړي، خو هغې غوښتنه رد کړې وه. د هالند د بهرنی چارو وزیر بټ کوندر د دغو قاچاقبرانو ادامېدل یو غیر انساني او بېرحمانه عمل بللی دی.
د کیمرون دولتي چارواکي وایي چې د نایجیریا د بوکو حرام وسله والو جنګیالیو لږت لږه 6 کسه د دغه هیواد په سرحدي برخه کې د حملې په دوران کې د ځان سره وړي دي.
د کیمرون د حکومت یو ویان امریکا ژغته ویل چې د بوکو حرام په پرونی حمله کې چې د کیمرون په لیري پرتې شمالي برخې کې وکړه درې کسه وژل شوي دي او اتیا کورونو ته اور اچول شوي دي.
او هغه دوه ورونه چې په پاریس کې د شارلی ابدو هفته ییزې مجلې په دفترونو باندې مرګانه حمله کړې وه مړي فرانسوي چارواکو په جلا توګه په سینې ډول خاورو ته سپارلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې واوریدل د کابینې د نشتون او د سرپرستانو په توګه د والیانو کار د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې زیات کوکنار وکړل شي. پام کړئ په دې اکله دغه رپورت ته.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پلان جوړونې او مالی سانګې مرستيال محمد ابراهیم ازهر امریکا غته ویل سرپرست والیان د پخوا په سیر خپل دندو تجمن نه وو او خلکو له همدې فرصت څخه په ګټه اخیستنې کوکنار کړل دي.
فرصتوي جلب
پر ټاکلي وخت د کوکنارو د کرلو د مخنیوي فرصت له موږ څخه واخیستل شو. د کابینې په معرفي کولو کې ځان دغه بهیر ځکه ټکنای کړ چې له همدې تشې څخه او د وزیرانو په معرفي کولو کې د ملي یووالي د حکومت د تصمیم نشټون څخه خلکو ناوړه ګټه پورته کړه. والیان سرپرست شول او هغه ژمنتیا چې په خوا درلوده د سرپرستی په دوره کې نه درلوده نو خلکو خپل کارونه وکړه. خو ښاغلی ازهر وایي چې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو لپاره یو هر اړخیز پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به یې تر 50% ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شي. اوس موږ ته کار اسانه شوی دی. اوس موږ یو څلوېښت هغه ولسوالۍ چې 96% کوکنار ورکې کرل شوي په نښه کړي دي ورته مو د لمنځوړلو هر اړخیز پلان جوړ کړی او دا پلان به د امنیت شورا له لارې له راتلونکو شپږو او یا وو وزیرانو چې له خیره له پارلمان نه تیر شي شریک کړو. که موږ وشو کولای یوازې په لسو ولسوالیو کې خیل استرولنی ولرو نو په دې معنا ده چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو په کرلو او تولید کې 50% کموالی راوستی شو. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په لسو ولسوالیو نادلی، نهر سراج، میوند، خاشرود، بکوا، کجکی، نوزاد، ګرمسیر، موساکلا او ریګي خانشین کې نږدې 50% کوکنار کرل کیږي. له دې مخکې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکو ویلي وو چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د ښکیلتیا له امله سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو او تولید کچه لوړه شوه. ټاکل شوی چې د راروان هجری لمریز کال په پیل کې هم په افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. د کورنۍ او چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستيال باز محمد احمدی امریکا غکته وویل د یوې طرحې په جوړولو یې کار پیل کړی دی چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر مهال د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې کې بیا خنډ رامنځته نشي او د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې پولیس په خپلو اصلي دندو کې پاتې شي. هیله مند یم چې تر راتلونکو ټاکنو د کورنۍ او چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او دولت سره په همغږۍ موږ یوه داسې طرحه جوړه کړو چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس نور په هغو چارو کې ښکیل نشي چې د هغوی دنده نه ده. په همدې طرحې موږ کار کوو او په تمه یو چې د کورنیو چارو نوی وزیر راشي چې خپلې طرحې او نظرونه ورسره شریک کړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې سکل هغوی په 20,000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو پلان درلود خو په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو اوږدمهالو ټاکنو د امنیت د ټینګولو له امله د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس نږدې 2,500 هکتار ځمکه له کوکنارو څخه پاک کړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې په غو ملکی د سولې د جریان د پیل لپاره د لازم ده جالت د غو ملک ته حل په شار کې جنگونه بنسي. د امریکا را خبري علي زاشلاین په دی اکلی رپورت لرلې دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
یو کال مخکې په جنیو کې د سوریې د سولې دویم کانفرنس هم ناکام شو او هغه په هغه ملک کې د درې کلنو جګړو او شخړو د ختمولو لپاره د سیاسي حلو ځلو امیدونه په مایوسۍ بدل کړل. مګر اوس د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ستیفان دی مستورا وایي دا یو وخت دی چې نړۍ د سوریې د شخړو د حل لپاره چې د دویم نړیوال جنگ نو وروسته په دنیا کې یو بشری فاجعه پیدا کړي جدي حل ځلې شروع کړي. هغه دا هم ویلي دي چې دا ډیره د غم خبره ده چې د سوریې خلک دې په دوامداره توګه د حملو لکبله په ویرا او ډار کې ژوند تیر کړی. د سوریه دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خاغلی دی میستورا د نړۍ نه غوښتي دي چې په پاریس کې وروستۍ توریستي حمله باید په سوریه کې د سولې دپاره د دوی په هلو ځلو تاثیر ونه کړي. هغه وایي چې د سوریه جنگ په هغه ملک کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو او د خارجي جنگیالیو موجودیت په نورې ټولې نړۍ بد اثر کولی شي. هغه وایي
This is why we have got on the table and we have put on the table the proposal of a freeze of heavy fighting
همدا ضرورت دی چې موږ د مذاکرو په میز د حلب په ښار کې د جنگ د بندولو او په متحد ډول بیرته عادي حالت ته د هغه ښار د ګرځېدلو پیشنهادونه کړي دي، ځکه په داسې حال کې چې د حکومتي او د یاغي قواو ترمنځ د حلب په ښار کې سخت جنگ روان دی. هلته د اسلامي دولت په نامه ملیشه هم د هغه ښار نه 40 کیلومتره لرې پرتې دي. خاغلی دی میستورا ویلی دی چې هغه او د هغه هیئت د سوریې د حکومت او د مختلفو مخالفو ډلو د مشرانو ترمنځ خپلو خبرو ته دوام ورکوي تر څو په سوریې کې د سولې د جریان دپاره لاره اواره شي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی خاغلی دی میستورا وایي د په دې پوهیږي چې په ژنیو کې د سوریې د سولې د کانفرانس د ناکامېدلو نه وروسته به دا ډیره سخته وي چې د هغه ملک بیلې بیلې متخاصمې ډلې د مذاکرو په میز کینی. مګر هغه امریکا غږ ته په خپلو خبرو کې ویلي چې اوس دوه مهم عوامل شته دی چې د جنیو د سولې دریم کانفرانس ته زمینه برابره کړې ده. هغه وایي چې اوس د اسلامي دولت په نامه د ملیشو او د النصره ډلو د ملک په ډیرو برخو خپل کنټرول هم ټینګ کړی او هم اوس په سوریه کې حتی د هغه ملک د مشر بشار الاسد په شمول ټول په دې پوهیږي چې هیڅوک په جنگ کې بری نشي ترلاسه کولی. خاغلی دی میستورا دا هم ویلی دی چې د سوریې دپاره د جنیو د سولې د کانفرانس د ناکامېدلو په نتیجه کې د ټولو نه زیات تاوان په خپله د هغه ملک خلکو ته رسیدلی دی. هغه وایي چې په دغه تشدد کې تقریبا 240,000 خلک مړه، 1,000,000 زخمیان او د 100,000,000 نه زیات خلک د خپل کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. خاغلی دی میستورا دا هم ویلی دی چې د دغه خونړي جنگ په نتیجه کې په سوریه کې د پولیو او د سرخکانو د مرض په شمول ډیر نور مرضونه بیرته پیدا شوي او هم هغه ملک په اجتماعي او اقتصادي ډول دومره تاوانونه ګاللي چې په څلوېښتو کلونو کې به یې هم پوره نشي کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 8:00 دقیقې کې د څو مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. د هلمند په ولایت کې د پولیسو د موټرو په یو قطار باندې په ځانمرګ بریده کې څلور پولیسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د ننګرهار په ولایت کې د سړک په غاړه د بم په ویچاودنه کې د شپږو ملکي وګړو وژل کېدل وغندل. د یک شنبه په ورځ په جلال آباد کې د فرانسوي تنزیه هفتیزي مجلې شارلی ابدو په ضد احتجاجي مظاهره شوې دي. د ننګرهار د پوهنتون تقریبا 500 محصلینو او استادانو پکې ګډون کړی و. د کونړ ولایت د انګام پولیسوالۍ کې پوځي عملیات پرون د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدل. اسرائیل وایي چې د فلسطین په اشغال شوې لویدیځې غاړه کې د اسلامي دولت یوه پټه هسته کشف کړې ده او په دې ارتباط یې اووه عرب ځوانان نیولي دي. په افریقایي هیواد نیجر کې پولیس پرون د یک شنبه ورځ د 200 مظاهره چیانو د تیت او پرکولو په خاطر وکي بهونکي غاز استعمال کړ چې پایتخت نیمنه کې د فرانسوي هفتوي مجلې شارلی ابدو په ضد احتجاجونه کول. د شنبه ورځ د نیجر د پولیسو په ډزو کې 15 کسان وژل شو او 15 تنه د جمعې په ورځ د زندیر په ښارګوټي کې د پولیسو په ډزو کې وژل شوي وو. او هغه دوه ورونه چې په پاریس کې د شارلی ابدو هفتیزي مجلې په دفترونو باندې مرګانه حمله کړې وه، دغه مجلې د چلوونکو او دریو کارتونستانو په شمول 12 کسان وژلي وو. مړي په فرانسه کې په دوه نامعلوم مهاجرو کې خاورو ته سپارل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ولسی جرګه کې د ملي وحدت حکومت نوم اول سوي وزیرانو د پاره د اعتماد رای گیری کېږي. د افغانستان د حالاتو ځینې څارونکو او تحلیل کوونکو د اندېښنه ښودلې ده چې د والیانو مقررې د کابینې د جوړېدو په شان ونه ځنډیږي. سرپرست والیان شته مګر ځینې قانوني صلاحیتونه نه لري او د همدغه کبله د افغانستان خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. موږ د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی سره مرکه کړې ده چې د دې ستونزو علت څه دی.
هغه مسؤلیت چې والیان یې لري په خاص توګه چې خپل د ولایت سطحه په مسجد موږ د امنیتي ارګانونو د هماهنګۍ او موږ د ټولو د بیارغونو د پروژو د نظارت او همدغسې د ولس سره د اړیکو فکر هېڅ نوی کوم تغییر نه دی راغلی. نو په دغه دوران کې چې د سرپرستي اعلان شوی هغه څوک چې د ولایتونو په ادارو کې ځینې نارضایت لري لکه څوک چې د مځکو د غاسو سره پخوا ډېر زیات هغوی مخه نیول شوی یا ځینې هغه څوک چې هغوی فرصت طلبه وي هغوی ته ښه دغه همدا دی چې راځي همدغه وخت دی چې د والیانو د شته کولو لپاره یا د والیانو ډېر لپاره چې تغییر ته ډېر لپاره د هغوی ځینې ناحق هغه مزاحمتونه یا ځینې ناقبل ځای شکایتونه د دوی دا وخت هم دوی ته ښه زمینه مساعده شوې ده. ښه زمینه فرصت برابر شوی دی چې هغه کم کارکدګي چې په ولایتونو په ولایتونو کې د والیانو د هغوی صدمه ورسوي. اما څه چې موږ یا په دغه مسؤلیت کې موږ به هغه ایمانن وجدانن اخلاقن هغه خدای سر ته رسوو. تاسو ټول پوهېږئ چې والیان د جمهور رئیس خاص استازي دي او د دولت کمانډګان دي. خلک په ولایتونو کې د والیانو مسؤلیتونه دي یا کم چې هغه امکانات یا کم چې هغه د والیانو هغه ستونزې دي دا وخت په دې اوسني شرایطو کې چې دا ډېر زیات چلنج کوونکی سوي باید موږ سره په بشپړه توګه ملاتړ او همکاري وسو چې لا بهتر د امنیت لپاره فضا برابر کړو، لا بهتر د بیارغونې لپاره فضا برابر کړو، لا بهتر د ولس د ژوند هغه ترلاسه کولو لپاره لا بهتر زمینه برابر.
محترم جبار نعیمی صاحب که رسمي والی موجود وي یا ته پخپل رسمي والی وي څه اجرات به دې کړی وي چې هغه اوس څه شي کولی؟
زه فکر کوم په اجراتو کې زموږ نه وه ستونزه او مشکل نشته دی. هماغه وخت چې موږ رسمي والی وم او اوس سرپرست والی یم په دواړو حالاتو کې هماغه تلاشونه دي د امنیت را وصولو د ادارو د هماهنګۍ په خاطر باندې. صرف په مرکز کې چې زموږ کوم اړیکې دي چې په هغه کې د امنیتي وزارتونو سره دي یا د انکشافي ادارو سره دي په هغه کې واقعا
غټه ستونزه د خوست ولایت کې څه ده؟
په توګه موږ په ولایت کې د شاوخوا 15,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان څخه کډوال راغلي دي. هغه کډوال څه د تجربې وزارت او د وان روغتا وزارت همدغه چې د ځینې نور وزارتونو چې د پوهنې وزارت دی د توګه لا زیات توجه لا زموږ همکاري کول چې نړیوال ټولنه مدې ته مجبور کړي چې هلته زموږ د کډوالو سره چې موږ سره مېرمانه دي په ډېر غټه کچه باندې د دغه مرستي دوهم موضوع کې د تهدیداتو پر بنا باندې یا د ځینې نور دغو باندې چې په ځینې ادارو کې د تشکیلاتو زیاتول او د بودیجې پر وخت را انتقالول دا هغه مسایل دي چې د کابینې وزیران موجود وایي. نو اتخانه درلود چې په دې بودیجې په انتقال کې چټکتیا راغلی وایي. همدغه نور زموږ روزمره کاری مرادیتی چې کوم د مختلف وزارتونو سره دی هغه هغه سره کوم چې بر حال وزیر وي هغه فرق یې ستاسو کې چې هلته اوس یا سرپرستان دی او یا هغه څوک چې سرپرستی کې صلاحیت نه لري.
فکر کوي د والیانو مقررې به هم دومره وخت ونیسي؟
زه باید وایم چې د سرپرستی موضوع شته والیانو ځکه چې دا په لنډ وخت کې یو طرف ته د کابینې نه وروسته د افغانستان ولایتونه چې اول خط دي او ولسوالۍ چې اول خط دي هم د دغو تقویه هم د دغو حمایت او هم د ولایتونو د ادارو هغه ستونزې پر وخت رسیدګي ورته کېدل دا به د افغانستان د ولس ستونزې په ښه شکل سره حل کړي. یو ور بیا غواړم چې دا واضح کړم چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو والیان د جمهور رئیس مستقیمن استازي دي او د جمهور رئیس تاسو له هغې چې څوک شي مقرر وي او څه وخت مقرر وي.
تشکر جبار نعیمی صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې هر کال د جنوري د میاشتې د درېیمې اونۍ د دوشنبې ورځ د ډاکټر مارتن لوتر کینګ په احترام لمانځل کیږي. ډاکټر کینګ چې د امریکا د الاباما د جنوبي ایالت عیسوي ملا و، د امریکا د مدني حقونو د موومنټ یا حرکت یو مشر و چې د عدم تشدد له لارې په ټولنه کې بدلون غوښتی. که چیرې ډاکټر کینګ ژوندی وای نو د جنوري په 15مه نیټه به هغه 84 کلن سوی وای. مارتن لوتر کینګ په دې باور و چې تغییر د ضرورت په نتیجې کې نه، بلکې د دوامداري مبارزې په نتیجې کې راځي. دغه باور و چې ډاکټر کینګ د خلکو د بایکاټ، احتجاجي غونډو، سوله ییزې لاریونونو او د عدم تشدد له لارې د مدني نافرمانۍ نور فعالیتونه تنظیم کړل او یا یې هم برخه پکښې واخیستله. ډاکټر کینګ یو ځلې ویلي وو، یو کس چې غواړي په خپلې ټولنې کې د بې عدالتۍ په خلاف شعور پیدا کړي او د دغه لپاره حق قانون مات کړي چې وجدان یې ورته وایي عادلانه نه دی، او بیا دې ته هم لیواله وي چې د خپل کار د جزا لپاره جیل ته ولاړ سي، په اصل کې دغه اقدام د قانون نه ډیر احترام څرګندوي. نو دغه علت و چې د مدني حقونو فعالین قصدن ځینې وختونه قوانین مات کړل، خو په احترامانه او سوله ییزه توګه. البته هغه قوانین مات کړل چې هدف یې د تور پوستو او سپین پوستو بیلول او جلا ساتل و. فعالینو دغه کار په دې هیله وکړ چې په دغسې قوانینو کې سته بې عدالتیو ته توجه واړوي. په دې ډول یوې خیاطې چې روزا پارکس نومېده د الاباما د ایالت د مونتاګومري په سیمه کې قانون مات کړ. هغې د دې نه انکار وکړ چې په بس کې خپله څوکۍ سپین پوستې مسافر ته خوشې کړي، چې وروسته بیا هغه یې د دغه سرغړونې لپاره جیل ته واستوله. د روزا پارکس دردناکې قصې په امریکې کې د خلکو توجه ځان ته راواړوله، او د هغې سره د هغې د مقصد لپاره د امریکا په ګوټ ګوټ کې خواخوږي ډېره سوه. د 1968 کال د اپریل په میاشت کې ډاکټر کینګ چې 9 کلن و په ډزو ووژل سو، خو د هغه د مبارزې میراث تل پاتې دی. کله چې وخت یې راورسېدی هغه قوانین لغوه سول چې سپین پوستي او تور پوستي بیلول او جلا ساتل. تبعیض په قانوني لحاظ د سزا وړ وګڼل سو، او دغسې یوې سرغړونې ته سزا ورکول کیږي. دا چې موږ اوس د مارتین لوتر کینګ ژوند او ټولنې ته خدمات لمانځو، ولسمشر اوباما د امریکا د لومړي تور پوستي ولسمشر په حیث د خپل ولسمشرۍ 5 کال پیلوي. د مارتین لوتر کینګ مشر خور کریستین کینګ فارس ویلی دی، ما هیڅ وخت دا فکر نه کاوه چې زما په ژوند دي زموږ، یعنی تور پوستانو، نه یو څوک زموږ د هیواد مشرۍ ته د رسیدو هیله وکړي. هغې زیاته کړه چې ښاغلی اوباما زموږ دغه هیله پوره کړه. د ډاکټر کینګ ژوند د هغه په خپلو ټکو کې ښه بیانېدی او خلاصه کیدای سي، او هغه دا چې د عمر څرنګوالی یا کیفیت د عمر تر اوږدوالي مهم دی.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علی محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
آشنا رادیو ټول کارکوونکو ته تاسو مېلمه ته ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خپرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د استودیو شمیره ده 001-202-619-3136.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړۍ پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو مطالبو او نویو خبرونو سره. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری لومړۍ نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پارم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.